رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو ماشامنی خبرونه پیل سوې. لومړی به د خبرونو لنډیز واوري.
د انتخاباتو د پاره د کاندیدانو نوم لیکل پیل شوې دي. د امریکا خارجه وزیر ویلي ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په وسیله په ټوله سیمه کې د امریکا ملي ګټو ته خطر پېښ کړی، او د کولمبیا جمهور رئیس اعلان کړی دی چې کولمبیا به په رسمي ډول د ناټو غړی شي.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې د پارلمان او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن پیل شوه.
نن دی نم سبتاون دی کاندانو دی نم سبتاون و لمدانه وراز و زراغلم دلتا زان نمان کر
دی خبریالانو طولی نوایی دی هغو میرمنو دی زورونی دی مخنیوی قانون دی عملی سی چی پا مطبعاتو که کار کبی
بیازی مثلا ما یک کمیته دادخواهی را تشکیل دادیم.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته ووایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د پاره انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکل نن د شنبې په ورځ په رسمي ډول پیل شول. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد نن خبری کانفرنس ته ویلي دي چې کاندیدان سر د نن نه د جوزا د پنځمې نه د جوزا تر د ویشتمې پورې نمونه ثبتولی شي. ښاغلي سیاد ویلي دي د کاندیدېدو دپاره په مرکز او ټولو ولایتونو کې پوره آمادګي نیول شوې ده. کاندیدانو ته فورمې ورکول کیږي چې ډکې کړي او بیرته یې کمیسیون ته وسپاري. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس د کاندیدانو نغښتې دي چې د یوادی افغان په توګه د قانون سره سم انتخاباتي کمپاین ته ادامه ورکړي. د فساد او ټګۍ برګیو د تذکرو د پلورلو او اخیستلو نه ډډه وکړي. د کمیسیون د تقسیم اوقات سره سم د کاندیدانو د اسنادو د کتلو نه وروسته لومړنی لیست ترتیبیږي او د ارزیابۍ دپاره د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون ته استول کیږي. په پکتیا کې دوه تنه د انتخاباتي مرکز د موقعیت په سر په جګړه کې وژل شوی دي. د پکتیا د ولایت د احمد خیلو په ولسوالیو کې د رایو د مرکز د موقعیت په انتخاب د دوو قبیلو ترمنځ په وسلواله شخړه کې دوه کسه وژل شوي او یو بل زخمی دي. د پکتیا د والي نطاق عبدالله حسرت د امریکا غږ ته ویلي دي چې پرون مازیګر د ماما خیلو او بادین خیلو د قبیلو ترمنځ شخړه وشوه، یوه ښځه او یو سړی وژل شو او یو بل کس زخمی شوی دی. همداشان د خوست د والی نطاق طالب منګل ویلی دی چې دغه ولایت د مندوزیو په ولسوالیو کې د رایو په یو مرکز په وسلوال برید کې یو پولیس او د ملي اردو یو عسکر وژل شوی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان په څلور د ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکلو لپاره قریب 3000 مرکزونه پرانستل شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د وچکالۍ ځپلو سره د مرستې دپاره 145 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د وچکالۍ له امله د غور او بادغیس د ولایتونو نه سلګونه کورنۍ هرات ته کډه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ دفتر اوچا ویلي دي چې د افغانستان شاوخوا د 2 میلیونو خلکو لپاره چې وچکالۍ ځپلې دي د خوړو او اوبو د برابرولو دپاره په میلیونو ډالرو ته ضرورت دی. اوچا وایي د وچکالۍ له امله مهاجرتونه شروع شوي دي او خلک سمدستي د غور او بادغیس نه هرات ته کډه شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان جمهوری ریاست اعلامیه خبره کړې ده، وایي چې د قبایلي سیمو د نوي سیاسي وضعیت په حقله اندېښنه لري. په اعلامیه کې راغلي دي چې موږ د ډیورند د کرخې په اوږدو کې او په ځانګړي ډول په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځي مداخلو او هلته د مشت قبایلو د سیاسي وضعیت د بدلیدو په هدف د پاکستان د اورخیز اقداماتو په هکله تل خپلې اندېښنې د ډیپلوماتیکو لارو د پاکستان او نړیوالې ټولنې سره شریکې کړې دي. د پاکستان پارلمان په داسې شرایطو کې د خیبر پختونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د انضمام پرېکړه کړې ده چې په دغو سیمو کې وضعیت حق پوځي وضعیت حاکم دی. د افغانستان حکومت په قبایلي سیمو کې د استعمار د وخت زاړه او غیر انساني سیستم د حاکمیت په درک سره په یو اړخیزه توګه د قبایلي سیمو د خودمختاری د سلبولو پریکړه چې د دغو سیمو د ولسونو اراده او د افغانستان د حکومت سره مشوره پکې نیوي شامله د ستونزې حل نه بولي. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سرحد کې څلور تنه وژل شوي دي. د دې خبر تفصیل شافیع سردار لولي.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې مقامات وایي امنیتي قواوو لږ تر لږه څلور تنه چې ګمان کیږي ملیشي دي د پاکستان سرحدي جنجالي سیمې ته اوښتي دي وژلي دي. چارواکي وایي حکومتي عسکرو نن د شنبې په ورځ د تین ګدر په نوم په لیرې شمالي لویدیځې علاقه کې د یاغیانو سره نښتې کړي دي. هیڅ کوم ملیشه ګروپ د دې ادعا مسؤلیت نه دی منلی. کشمیری یغیان د لسکونو کلونو راهیسې د هند څخه د خپلواکۍ او یا هم د پاکستان سره د یو ځای کېدو دپاره د هندي قواوو سره جنګیږي. شافیع سردار، امریکا غږ، واشنګټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنګټن د سټوډیو نه اوري. یو خصوصي پروګرام چې په پاکستان کې د ښځو د ترقۍ دپاره کار کوي د ګلابي ریکشا په نامه یادیږي د غربت ځپلو کورنیو سره په داسې ټولنه کې چې نارینه پکې برتري لري مرسته کوي. تر دې اخرو وختونو پورې په پاکستان کې دا بالکل نه لیدل کېدل چې ښځې دې د ریکشا موټروانانې وي. ریکشا د ترانسپورت یوه وسیله ده. اوس ځینو ښځو چې مخکې په کورونو کې مزدوري کوله او روزمره مزدوري کوله وایي چې د پینک ریکشا یا د ګلابي ریکشا د دې پروګرام نه وروسته یې میاشتنی عاید 300% زیات شوی دی. د ماشومانو د چارو دپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف خبرداری ورکوي چې د کانګو په جمهوریت کې د ایبولا خپرېدل د ماشومانو ژوند تهدیدوي. باید د ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو دپاره خاص اقدامات وشي. د کانګو په ایبولا ځپلو سیمو کې ماشومان د ډیرو خطرونو سره مخ دي. لومړنی بنیادي کار د ژوندي پاتې کېدو مسله ده. ایبولا ساري مرض دی. په ایبولا د اخته شوو ناروغانو د 80% پورې مري. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلی دی چې متحده ایالات په دې باور دی چې ایران په منځنی ختیځ کې د بې ثباتۍ او ګډوډۍ د راوستلو لارې په ټوله سیمه کې د امریکا ملي ګټې د خطر سره مخ کړي دي. پمپیو دا خبره د امریکا غږ د فارسي څنګه د خبریالې ستاره درخشش سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړي دي چې خلاصه یې سید سلیمان شال لولي.
پامپیو د ایران د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د ټرمپ د ادارې په پالیسۍ د منځني ختیځ د بې ثباته کولو لپاره د هلو ځلو په اړه وغږېده. دا یوه داسې موضوع ده چې جمهور رئیس د منځني ختیځ او په خپله د امریکا د امنیت لپاره یو ډېر جدي خطر ګڼي. لومړی دا چې دا موافقه ډېره محدوده وه. د ایران رژیم هڅه کوله چې نړیوالو ته وښیي چې ډېرې زختې پیسې په اټومي پروګرام باندې لګېږي او غواړي چې خپل لګښتونه کم کړي. ظاهرا دا یو شرافتمندانه او ښه مقصد ښکارېده. کوم خطر چې ایران یې د سیمې ثبات او استحکام ته متوجه کوي تر ټولو غټ وي. ایرانیان حق لري په دې پوه شي چې د آیت الله خامنهای په شمول د ایران سیاسي او مذهبي مشران په څومره پراخه کچه په اختلاس او فساد کې ککړ دي. سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ نوري. د کولمبیا جمهور رئیس هوان مانوئل سانتوس د جمعې په ورځ اعلان کړی دی چې ملک به په رسمي ډول د ناټو غړی شي. کولمبیا د لاتینی امریکا لومړنی ملک دی چې سر د دې راتلونکو هفتې نه بعد ناټو غړیتوب حاصل کړي. جمهور رئیس د قصر نه په تلویزیونی بیان او ټویټر کې ویلي دي چې دا معامله په راتلونکو هفته کې په برسلز کې نهایي کیږي. جنوبی کوریا نن د شنبې په ورځ ویلي دي چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ انکشافات ځکه په دقت ساري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ متيقن نه دی اول غونډه لغوه کړه او بیا یې وویل چې د جون په 12مه د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې ګوري. په آیرلند کې سخت جنین په باره کې د تاریخي ریفرندم د رایو شمیرل ادامه لري. د رایو په دوه مرکزونو کې د سخت جنین په ضد رای ورکړ شوې دي. د سخت جنین ضد د یو مشهور ګروپ نطاق نن سهار د آیرلند په تلویزیون کې د سخت جنین د بندولو په حق له د اساسي قانون اتم تعدیل یاد کړ او ویل سره د دې چې توقع نه کیږي چې ریفرندم رسمي نتیجې د یکشنبې تر ماسپښین پورې معلوم شي د ملک د سخت جنین د بندیز آینده روښانه نه ده. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. اوس په مکړی رپورټه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د کاندیدانو د لیست له چمتو کولو وروسته د ارزونې لپاره د هغوی مربوطه اسناد د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته استوي. هر کاندید 18 ورځې وخت لري چې خپل نوم ثبت کړي. د امریکا ژغ خبریال رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو له نوماندانو وغوښتل چې له نن سره تر راتلونکو ولس ورځو لپاره نوم لیکنه وکړي. نن په رسمي ډول او د ټاکنو د مهالویش په اساس د جوزا په 15مه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو نوم لیکنه پیل شوه.
دا د ټاکنو کمیسیون د کابل ولایتي دفتر دی. دلته د نوماندانو د نوملیکنې په لومړۍ ورځ غنګونه لیدل کیږي. په پام کې ده چې د جوزا تر 22مې پورې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر دوام وکړي.
د ټاکنو دی ولایتي دفتر کې نن سخت غنګونه د پارلماني ټاکنو د کاندیدانو و. دوی ته د نوملیکنې لپاره فورمي ورکړ شوې. زر مراتړي تذکری د هر کاندید لپاره اساسي شرط دی.
ځینې وکیل صاحبانو داسې هم کړي دي چې هغې د تذکرو بنډلې له ځان سره لري، په خپلو حجرو کې ناست دي او هلته تذکرو فورمې ځان سره وړي دي او همغلته یې په خپلو حجره کې جوړې کړي دي چې اساس لري یا نه لري.
په دغو احتمالي نوماندانو کې یو شمېر ځوانان او یو شمېر هغه چې پخوا یې هم په ټاکنو کې برخه اخیستې وه لیدل کیږي.
نن د نم سبتول د کاندانو د نم سبتول لومړنۍ ورځ وه. زه راغلم دلته ځان نومان کړ. پتامه د دې یو چې خلک د نوې نسل ته رائے ورکي.
بګتیر هم زخم لیدلې په تیر انتخاباتو کې، په مخکې انتخاباتو کې هم زخم لیدلې. ممکن بیا زخمونه وخورو. خدای یو مسلسل عمل دی او د ملتونو لپاره دا مسلسل مشق دی، تمرین دی.
د ټاکنو کمیسیون وایي د خپل محلویش په اساس روان دي. ټاکنې برنی کوي، له حکومت او نور وړخونو د نه مداخله غوښتنه کوي. د دې کمیسیون مشر وویل چې د ټاکنو لپاره د رای ورکونکو نوم لیکنه ښه روانه ده. تر اوسه 3 میلیون افغانانو نوم لیکنه کړې ده.
3,022,946 تنو خپل ثبتنام سرته رسولی، چې د دې جملې څخه 2,018,052 نارینه او 8,095 زنانه او 25,050 کوچیان او همدارنګه اهلی هنود او سیک 4,095 تنه تشکیلوي.
غزنی او فراه هغه دوه ولایتونه دي چې اوس مهالي کمیسیون د ټاکنو لپاره نه امن بولي. دا کمیسیون یو ولایت په یو حوزه پریکړه ورسته یې غنی. کمیسیون وایي چې د نوم لیکنې دریم پړاو کلی ته غزیدلې، خو داسې ولسوالۍ شته چې ان اساس مواد ورته د نام نیولو عمله نه دی رسیدلی. د سرطان په ومه بعد کاندیدانو لومړنی لیست د زمري په 12مه به ورستی لیست او د ټاکنو ورځ به د تلې 28مه وي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2269 FM 3.15.
په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د هغو میرمنو چې د مطبوعاتو سره کار کوي د جنسي ځورونې قانون دی په رسمیت وپېژندل سي او په سمه توګه دی پلی سي. زموږ خبریالې لیمین یزی له کابل په دې اړه رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې د خزینه خبریالانو د ملاتړ او شمیر ادارو د خزینه خبریالانو د جنسي ځورونې د قانون په رسمیت پیژندلو لپاره د عدالت غوښتنې یوه کمیټه جوړه کړې ده چې په رسنیزو ادارو کې د ښځو د جنسي ځورونې قانون رسمي او په سمه توګه پلی کړي. د ښځو د خبر رسونې بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې له نورو رسنیزو بنسټونو سره یو ځای په همدې موخه ناسته درلوده. د دغه بنسټ مشرې همیرا ثاقب وویل د خزینه خبریالانو د ځورونې سربیره جنسیتي تبعیض د دوی پر وړاندې یوه بله ستونزه ده. داوایي د دې مسلې اړوند موږ د عدالت غوښتنې یوه کمیټه جوړه کړې ده. موږ وړاندیز کړی چې د رسنیو په قانون کې دوه ماده اضافه شي او د خزینه خبریالانو د ځورونې قانون رسمي شي. همدارنګه یوه کړنداره دې جوړه شي چې یوه کمیټه د دې لپاره جوړه کړو چې د ښځو پر وړاندې په دولتي او خصوصي رسنیو کې له جنسیتي تبعیض څخه څارنه وکړي. له خبریالانو څخه د ملاتړ دغه بنسټونه زیاتوي چې په رسنیو کې په لوړه او مدیریتي کچه د ښځو شتون لږ او په هیڅ حساب دی. بلخوا د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي په تیر یو کال کې د امنیت او خوندیتوب په کمیټه کې له خبریالانو سره د بد چلند او ځورونې قضیې څیړل شوي دي. د دغه وزارت د نشراتو د برخې سلاحکار جعفر راستین په همدې ناسته کې وویل
کمیټه مسؤلیت و امنیت مشترک خبرنگارا
خبریالانو د امنیت او خوندیتوب کمیټه کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او ځورونې ټولې قضیې څیړل شوې دي او د ښځینه خبریالانو پر وړاندې د ناوړه چلند او ځورونې په قضیو کې هم دغه کمیټه په سمه توګه رسیدنه کوي.
له دې مخکې د افغانستان د ښځینه خبریالانو مرکز د یوې څیړنې له مخې ویلي و چې په تیرو دوو کلونو کې د بېلابېلو ستونزو له امله د ښځینه خبریالانو شمیر کم شوی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د شاوخوا 2 میلیونو خلکو ته چې د وچکالۍ له اغیزو سره مخامخ دي د خوړو او اوبو د مرستو لپاره 115 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. حکومت هم وایي چې شل ولایتونه وچکالۍ ځپلي دي. په دې باره کې پام وکړئ. د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې روانې وچکالۍ د دغه هیواد له درې برخو څخه پر دوه برخو اغیزه کړې چې دغې ادارې د اټکل له مخې به دا وچکالۍ له 2 میلیون څخه زیات خلک د خوړو د خوندیتوب د ستونزې سره مخ کړي. اوچا په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ یې خپور کړی ویلي چې تېر کال په ژمي کې په ډېرو ولایتونو کې د واورو ورښت د نورو کلونو پرتله 80% کم و چې له امله یې په ډېرو سیمو کې د اوبو زیرمې وچې شوي او په رودونو کې د اوبو کچه هم راټیټه شوې ده. دا راپور وایي چې د اوبو کمی سرویو د پاره واخه هم کم کړي چې د نورو خلکو په سیري کوچان هم چې تر ډیره په مالداري باندې متکی دي ډیرو ستونزو سره مخ کړي. او چا د راپور له مخې د وشکالۍ لامل په ټول افغانستان کې د پوسونو بیا 15% څخه تر 30% پورې راپریوتې ده. او چا د راپور له مخې د افغانستان په شمال ختیځ حوزه کې شاوخوا 1.5 میلیون پوسونه وزي د واخو د کمی سره مخ دي. د راپور وایي چې په کندوز کې د زرو کلو څخه 600 کلي د اوبو د کمی سره ستونزې سره مخ دي. د کندوز یو شمېر کلیوال هم وایي چې دوی اوس د خپلو کورنیو د مصرف
نوم محمد رسول دا او د کندوز د باد سیاو منطقه کې بزګری کوم. مځکه وچه سوه دنیا په اوبو آباده ده چې اوبه نه اوسېږي وچه ځمکه به نه څوک څه وکړي په هغه باندې به څه شی شین سي هغه به څه وکړي. پیلن یالې ټولې وچې دي ځمکې وچې دي پیلن که داسې اوقاقي اوسېږي نو راتلونکی فصل به نه څه اوسېږي اوبه نه اوسېږي وچه للمه کې خو څه بوټی نه شین کېږي.
زه محمد داود تو شورا د مسازوی د کلی وسیدون کیم. موږ وبا هم ترشی دی هم ترخی دی سکر موږ داول دود نو بود اوس په بشک په 10 روپیا خلو او هر کور د میاشت 2000 او 3000 روپیا وبا خلو کوي. وبا د بشک 10 روپیا موږ اخر شل تر وبدینو هغه زیاتره وخت نه کم کم وخت راځي زیاتره وخت نه خرو ام راوړو ډیر مشکلات لرو تقریبا 200 پیاده راوځه وبا خوګو بوزه پوري.
او چا وایي چې د وچکالۍ څخه مهاجرتونه هم پیل شوي او د غور او بادغیس ولایتونو څخه یو شمېر کورنۍ هرات ولایت ته کډه شوي دي. او چا وایي د افغانستان شل ولایتونه چې وچکالۍ ځپلي شاوخوا 15 میلیونه خلک پکې یا په بزګرۍ یا مالدارۍ او یا هم د کرهنې په سکتور کې د ورځ مزدوري کوي چې دغه شمېر شاوخوا 2 میلیونه به د وچکالۍ له امله د خوړو د مسؤلیت د ګواښ سره مخ شي. او چا په دې راپور کې ویلي چې د مرستې رسونې کارکوونکي په ټول افغانستان کې 1.4 میلیونو خلکو ته د مرستې د رسولو هڅې پیل کړي دي. او چا ویلي چې همکارانې په عاجله توګه 15 میلیونو امریکایي ډالر ته اړتیا لري. د دغو پیسو ډیره برخه به کورنیو ته د خوړو د رسولو او تر شپږ میاشتو پورې د څښلو د پاکو اوبو د برابرولو په چارو ولګول شي. د افغانستان د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت هم په شلو ولایتونو کې د وچکالۍ اغیزې مني او وایي چې د وچکالۍ له امله په ډېرو سیمو کې د اوبو د کمی ستونزه هم پیدا شوې ده. د دغه وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د اوچا راپور تر ډېره سم دی.
په دې دلیل چې په شلو ولایتونو کې د اوبو کموالی ثبت شوی چې واقعا باران پکې کم شوی و او خلک د اوبو د ستونزې هم د څارویو د وښو له ستونزې سره مخ و. خو د یو پروګرام له مخې چې هم جمهور رئیس او هم اجرایي رئیس لارښوونې کړې وې او د پیښو سره د مبارزې په عالي دولتي کمیټه کې پریکړه شوې شل ولایتونه چې د وچکالۍ او اوبو د کمی له ستونزې سره مخ دي په درې پړاوونو کې مرستې ورسره کیږي چې عاجلې مرستې لوړاندې رسیدلی دي.
ښاغلی سیاس ویل چې د افغان حکومت د پلان پر اساس به وچکالۍ ځپلو کورنیو سره د مرستو د رسولو دوهم پړاو ډېر ژر پیل شي، چې بیا به په درېیم پړاو کې په ټول افغانستان کې د وچکالۍ ځپلو کورنیو سره مرستې ترسره شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو ویلي دی متحده ایالات په دې باور دی چې ایران په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ او ګډوډۍ د راوستلو له لارې په ټوله سیمه کې د امریکا ملي ګټې له غټ خطر سره مخامخ کړي دي. پمپیو دغه خبره د امریکا ژغ د فارسي څانګې د خبریالي ستارې درخشي سره په یوې ځانګړې مرکه کې کړي دي، چې خلاصه یې سید سلیمان شاه تاسو ته راوړي.
مایک پامپیو په دې اوږدې مرکه کې د ایران د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د ټرمپ د ادارې په پالیسۍ، د ایران د رژیم په ضد د وروستیو احتجاجونو، د منځني ختیځ د بې ثباته کولو لپاره د هلو ځلو او په ایراني محبسونو کې د امریکایي قیدیانو د سرنوشت په اړه په تفصیل وغږېده. نوموړي په پیل کې وویل چې متحده ایالات د منځني ختیځ د بې ثباته کولو لپاره د ایراني مشرانو هلې ځلې جدي او خطرناکې ګڼي. دا یوه داسې موضوع ده چې جمهور رئیس د منځني ختیځ او په خپله د امریکا د امنیت لپاره یو ډېر جدي خطر ګڼي. موږ د ایران د ولس هیلې او ارمانونه هم له پامه نشو غورځولی. فکر کوو چې امریکا کولی شي موجوده وضعیت بدل کړي او بدلون راولي. پامپیو د ایران د اټومي موافقې نه د وتو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د تصمیم وجوهات په تفصیل بیان کړل او ویل چې د موافقې د لاسه کولو په وخت مهم مسایل له پامه غورځول شوي. لومړی دا چې دا موافقه ډېره محدوده وه. د ایران رژیم هڅه کوله چې نړیوالو ته وښيي چې ډېرې زختې پیسې په اټومي پروګرام باندې لګېږي او غواړي چې خپل لګښتونه کم کړي. ظاهرا دا یو شرافتمندانه او ښه مقصد ښکارېده. کوم خطر چې ایران یې د سیمې ثبات او استحکام ته متوجه کوي تر ټولو غټ وي. خپل ولس له بشري حقوقونه محروم کړي دي خو نور اسلامي هیوادونه توغندو ولي. پامپیو په دې مرکه کې په دې تاکید وکړ چې د رژیم د بدلولو په لټه کې نه دی، خو په ایران کې دننه او هم د باندې د رژیم د مخالفانو د هلو ځلو ملاتړ کوي.
To be able to go to work and raise their families and
او مرام ته د رسیدو په لور رہی مونږه ملاتړ کوو، خو د رژیم د بدلول غوښتنه ورنه نه کوو. دومره غواړو چې د ایران د عام ولسی خلکو په سازیتوب خپل حال ځل جاری وساتي. عام ایرانیان غواړي چې په آرام او هوسا ژوند وکړي. د دې نه زیاته نور تمنا نه لري. ایرانیان حق لري په دې پوه شي چې د آیت الله خامنهای په شمول د ایران سیاسي او مذهبي مشران په څومره پراخه کچه په اختلاس او فساد کې ککړ دي. هغوی باید رسوا شي تر څو د ایران ولس وکولی شي چې آزاد قضاوت وکړي. لوړ پولي ایراني مشران ټولې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي، د نورو په لاس باندې تجارتي کاروبارونه مخ په وړاندې بي. موږ په دې اړه ډېر شواهد او اسناد جمع کړي دي، که څوک یې غواړي موږ یې ورته ښودلی شو. پامپوویل امریکا به پر ایران باندې اقتصادي بندیزونو د لګول نه مخکې له خپلو انډیوالانو سره سلا مشورې پیل کړي او به ګوري چې په کومه طریقه امریکا او انډیوالان یې کولی شي چې د ایران د اټومي پروګرام د پراختیا مخه ونیسي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په سپین ماڼۍ کې چارواکي وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جون اون غونډه شایي وسی، ځکه چې د پیونګیانګ تازه بیانات مثبت ښکاري. په یوه تازه خبر کې راغلی چې د شمالي کوریا رهبر او د جنوبي کوریا جمهور رئیس د سرحد په غیر نظامي سیمه کې سره لیدلی دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې دواړو مشرانو د دوو ساعتونو لپاره مجلس کړی دی. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
یو ورځ وروسته لاغه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له شمالي کوریا سره خپل سر مشریزه غونډه لغوه کړه، د جمعې په ورځ د هغه په خبرو کې بدلون راغی.
موږ له هغوی سره خپلو خبرو ته دوام ورکوو. هغوی غواړي چې دا وشي، موږ هم غواړو چې وشي، نو ګورو چې څه کیږي.
هغه وروسته د جمعې په ماښام په یو ټویټ کې وویل چې دغه خبرې به په همغه نیټه یعنی د جون په 12مه په سنگاپور کې وشي او که لازمه وه تر هغې وروسته به وغځول شي. جمهور رئیس ټرمپ دغه غونډه هغه وخت لغوه کړه چې شمالي کوریا د اټومي جګړې ګواښ وکړ، خو د هغه په ځواب کې شمالي کوریا وویل چې لا هم له امریکا سره خبرو کولو ته آماده ده او په دې ډول یې د واشنگټن خوشبیني وهڅوله. د ښاغلي ټرمپ اټکل وړاندې او شاته تک د یوې ستراتیژۍ یوه برخه کېدلی شي.
تاسو پوهیږئ چې هر څوک لوبه کوي،
خو شنون کی وای ډیپلوماټان اوس دې ته اړتیا لري چې د دغو خبرو په ژغورلو کې یو عمده رول ولوبوي.
North Korean foreign minister the American secretary of state
de shamali korea aw america de bahranay aw chara waziran de ta artiala ri che sarakini aw yow tafahum raman stakri che har khwa cha ghwad hagoi kawlay shi che de waziran aw pa kacha aw ya party ta kacha khabaro ta dawam warkri biamuk de yawe sar mushriz khonde ehtimal nidalay shu
da wastu de control de charo sidun ke jeans makyun ziatawi che pa khabaro ke ham باید یو بدلون راشي.
اوس د دې اړتیا ده چې د پوځي لارو پر ځای پر ډیپلوماسي ټینګار وشي. که دغه سره مشريزه و هم نشي نو دا د ډیپلوماسۍ د پای معنا نه لري. د ترامپ حکومت په دې پوهیږي نو موږ د دې اړتیا لرو چې پر پوځي لارو ټینګار و نه کړو. کوم غواړو چې د سلګونو زرو او حتی میلیونونو انسانانو ژوند قرباني نه کړو نو باید دا کار و نه کړو.
په داسې حال کې چې د جوند ولسمې نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي لا معلومه نه ده چې آیا د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ د غونډه وشي او کنه.
قدرمن اوریدونکو، اوس به زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورت واوري چې وایي په کندوز کې زیات خلک د چشاک پاکې اوبه نه لري.
د قندوز د خانابات او دشترچی ولسوالیو د للمي اوسیدونکو د څښاک خوږی او پاکې اوبه نه لري. د دشتیرچی خلک د بارانونو او نهرونو له اوبو څخه د څښاک لپاره استفاده کوي، خو د خانآباد د للمي خلک بیا شل لیتره د نهر خوږی اوبه په لس افغانۍ اخلي. د قندوز ټول هغه اوسیدونکي چې دښتو کې بد دي د څښاک خوږی او پاکې اوبه نه لري. د دغه ولایت په دښتو کې ترخی او تروی اوبه په اسانۍ پیدا کیږي، خو خوږی اوبه یې له 400 متره څخه هم تر ځمکې لاندې دي. د دشتیرچی ولسوالۍ د مختلفو سیمو خلک چې د څښاک پاکو او خوږو اوبو ته لاسرسی نه لري وایي چې دوی د ناپاکو اوبو د څښاک له امله په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي.
زما نوم عبدالرحمن دی. اوس خو لاخه د نیر کې اوبه زیه ورځې مونږ د باران اوبه څکو. د سړک د غاړې اوبه، سړک د غاړې باندې بارانونه کیږي، د اوبه جمع کیږي، دغه اوبه مونږ څکو. فقط مونږ نه لکته وزیر خان جم دی، بس هغه لا اوزونه لري. دا سړک غاړه کې چې مونږ سفراتی دی، هغه دا گزاره ده، سنار نه لیند هغه اوزونه لري. ته سویس چرته د مالداري ژوند دی، او بس دغه اوبه څکو چې هلته کیږي رڼې شي.
ما نوم حاجي شیرین. خلک دغه نار اوبه څکي، دا ډم اوبه ولاړې دي، ډمی اوبه دي، دغه اوبه څکو. یو سړی نه سم ویل که هغه د څا اوبه ولري یا بل شی ولري.
حبیب الله شاروان د بیلې چې شو ساګام جوړ کړي آباد نه دي، وران دي ساګان. بیا دای دي چې شاو خام شادي کاری ده نن نه بیلا ده. د بیلې وبسکو او کوډوګره مې جوړ کړي دي، فقط په 3 متر کې وځي، په 4 متر کې وځي زام دی دا وبسکو.
نو ما شومان نه مریضان کې
مریضان چې دا تمام ورته موږ دا خوځه غار تر روان یا دل تر روان کې نه نک ته یا ډاکټر ته بس دا دوا چې کوو په دا مرزي دي شامه تر ته پیښې چې دا مو تکلیفونه.
د دشتیرچی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو کې ډاکټر عبدالکریم موای چې د دغه ولسوالۍ د لری پرتو سیمو د خلکو اساسي ستونزه د پاکو اوبو نشټواله ده، چې لامل یې اکثر خلک لستونزو سره مخ دي.
د ارچی د ولسوالۍ د خلکو همدا مشکل د صحیح اوبو نشټواله ده. صحیح اوبو نشته ماشوم زید نار نه وبروړي چې موږ د سرک د غاړ نشته موټر په ټایر کې اوبه درېدلې دي. ا د موټر د ټایر په اړه باقي هغه اوبه دی وړي بغیر د دې نشي جوش شي، ځکه د اوبو جو شول بلې وایدي من به غوړي غاز لرګي او هغه منطقه تک تور شي د سره پکې ونه شته نه نو چې ونه پکې نه وي د غاز د اخیستو قدرت ونه لري ناګزیره بل چاره نه لري. کنه همدا قدا اوس وبس کی
څو کله وړاندې دشتیرچی ولسوالۍ دښتې ته ورته و، خو اوس په دغه ولسوالۍ کې شینواله زیات شوې ده. په نهرونو کې اوبه راغلي او خلک په زراعتي ځمکو کې په کر کې له بوخت دي. د دشتیرچی ولسوالۍ د وروسته پاتې کېدو یو لامل ناامني ګڼل کیږي چې د بیا رغونې او نورو هغو کارونو مخې ډب کړي چې د خلکو لومړني ضرورتونه ګڼل کیږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونو سرخط لرو. په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د پاره انتخاباتو ته د کاندیدانو نوم لیکل نن د شنبه په ورځ په رسمي ډول پیل شول. په پکتیا کې دوه تنه د انتخاباتي مرکز د موقعیت په سر په جګړه کې وژل شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سر سرحد کې څلور تنه وژل شوي دي.
د امریکا ژغه آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه پای ته ورسېده. زموږ بله خپرونه ته تاسو کولی شئ چې په 00120219 11 45 باندې زنګ ووهئ. تر بلې خپرونې تاسو ټوله پر خدای سپارم.